یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. په یو استودیو ته مو زه فریبا ظاهر هرکلی کوم. د دې خپرونې د سر موضوع دا ده چې نن د هرات خواف ترمنځ د اوسپنې پټلۍ د افغانستان او ایران ترمنځ رسمن پرانستل سوه. په ننګرهار کې د یو خصوصي ټلویزیون خبریاله ملالۍ میوند نن وژل سوې ده. غبرګونونه به په دې اړه راواخلو. نور راپورونه هم لرو. خبرونه په خبرونو پیلو اسد لالودین وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. ننګرهار کې د خبریال ملال میوند وژلو پراخ غبرګونونه پارولي. تخار کې ځایي چارواکي وایي د بنګي ولسوال وژل شوی دی او امریکا کې د کوویډ 19 له کبله د مړینې ورځنی شمیر د ریکارډ کچې ته لوړ شوی. بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي پر خبریالانو بریدونه د بیان ازادي چې په خبره یې په ډیرو قربانیو ترلاسه شوي نشي غلی کولی. ښاغلي غنی په یوه خبر پاڼه کې په جلال آباد کې پر خبریالې ملال میوان برید وحشیانه بللی او اړوندو ادارو ته یې ویلي چې عاملین یې په نښه او د قانون منګولو ته یې وسپاري. ملال میوان چې د انعکاس خصوصي راډیو تلویزیون خبریاله وه نن سهار له خپل موټر چلوونکي سره دندې ته پر لار ووژل شوه. د والي ویان عطاالله خوږیاني په اړه ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه نن سهار و بجې او لسته کې د انعکاس تلویزیون خبریاله او مدني فعاله ملاله میوند چې د درې مناهیه مربوطاتو کې خپل کور څخه د دندې په لور راتلله د ناپیژندو کسانو له لورې په ډزو سره د خپل موټر چلوونکو سره یو ځای په شاتر سوال شوې ده.
تر اوسه چا یا کومې ډلې د دې پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی. نوموړې داسې مهال وژل کیږي چې نږدې یوه میاشت مخکې په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی د دې ولایت په مرکز لښکرګاه کې په یوه هدفي حمله کې ووژل شو چې لا یې هم عاملان نه دي معلوم. تخار کې ځایي چارواکي وایي د بنګي ولسوال د وسلوالو په یوه غلچکي برید کې وژل شوی دی. د امنیې قومندانۍ ویان عبدالخلیل اسیر وایي ولسوال فیض الرحمن حیدری پرون مازیګر تعلقانو ښار ته نږدې په غلچکی برید کې وژل شو. اسیر وایي دغه برید کې د ولسوال یو ساتونکی هم وژل شوی او دوه نور ساتونکي یې ټپیان شوي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دغې پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی. په شمال ختیځ زون کې تخار یو له هغو ولایتونو دی چې وروستیو کې ترې د افغان ځواکونو او طالبانو د خونړیو جګړو راپورونه ورکړل شول. د افغانستان او ایران ترمنځ د هرات خاف د ریل پټلۍ نن رسمن پرانستل شوه. په هرات کې زموږ خبریال وایي د دغې پروژې د پرانیست مراسمو ته د دواړو هیوادونو ولسمشرانو د ویډیو له لارې خبرې کړې او ټاکل شوې چې د دغې لارې په پرانیستو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزې اړیکې پیاوړې شي. د دغې پټلۍ له لارې تېره اونۍ د لومړي ځل لپاره په ازمایښتي ډول افغانستان ته واردات پیل شول. په اورګاډي کې 500 ټنه سیمنټ هرات ته انتقال شول. په دې اړه تفصیل په روانه خپرونه کې اوریدلی شي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا ویروس له امله د 3000 زیاتو کسانو په مړینې سره یو نوی ریکارډ ټینګ شو. دا په داسې حال کې ده چې چارواکو هڅې تیزې کړي چې د کوویډ 19 ناروغۍ په وړاندې واکسین تایید او عملي چارې یې ژر پیل کړي. تمه ده چې امریکایي چارواکي په څو راتلونکو ورځو کې د دغه ویروس په وړاندې د فایزر بیو انټیک واکسین پلي کېدو ته بیړنۍ اجازه ورکړي. دغه واکسین چې موثریت یې په سلو کې څه باندې نوي ښودل شوی د لومړي ځل لپاره د بل ورځ راهیسې په بریتانیا کې تطبیق کیږي. په متحده ایالاتونو کې پر کورونا ویروس د اخته شوو کسانو شمیر نږدې 14 میلیونو او د مړو شمیر نږدې 3 لکو ته رسیدلی. په داسې حال کې چې مخ پر وړاندې هیوادونو د کوویډ 19 ناروغۍ په وړاندې د واکسین لپاره هڅې تیزې کړې، د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش پرون له افریقایي اتحادیه سره په یو آنلاین غونډه کې د واکسین ناشنالیزم یا د واکسین ملتپالنې په وړاندې خبرداري ورکړ. او روسای خبر هم دا چې د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایدن زوی هنټر پرون وویل چې له مالیه څخه د احتمالي سرغړونو په خاطر څیړنې پیل شوي. دا مسله ښایي د راتلونکي ادارې لپاره پر یوې سیاسي موضوع بدله شي. د هغه اعلامیه لمخه چې د هنټر د پلار د ولسمشري انتقالي ټیم خبره کړي، نو مولي ویلي چې فدرالي سارنوالانو د ده د مالی چارو په اړه پلټنه پیل کړي. هنټر ویلي دای ډاډا دی چې په دې اړه مسلکي او بې پرې څېړنه به وښیي چې د قانون او مقرراتو سره سم خپلې مالی چارې سنبال کړي دي. د امریکا د ولسمشري له انتخاباتو مخکې کمپاینونو کې پر بایدن ډیر انتقاد په تیره بیا له اوکراین او چین سره د هغه د زوی د سوداګریزو اړیکو له اړخه وو. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستۍ خبرونه.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سټ هم لوستلی سي. پته مو د ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اورګ. نن د هرات خواف ترمنځ د اوسپنې پټلۍ د افغانستان او ایران ترمنځ رسمن پرانستل سوه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په دې اړه وایي
تکمیل شدن این پروژه مهم نشانه بارز اراده ملی هر دو کشور و محصول زحمات شباروزی و جانفشانی های مسئولین این پروژه مهم است.
د ننګرهار د یو خصوصي تلویزیون د خبريالي ملال میوند د وژنې په خبرګون کې د افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ ټولنې مشر مجیب خلوتګر داس وای
متاسفانه په افغانستان کې وضعیت یو حالت ته رسیدلی دی چې هغه کسان چې خپل غږ راپورته کوي دوی ژوند وکړي.
په دې خبرونه کې نور راپورونه هم اوریدلی سي او په دوهم نیمه کې د مخکښو ښځو نیوز پروګرام درته خبريږي. را سره اوسئ. ورسو ته خبرونه د سر موضوع ته. نن د هرات خواف ترمنځ د اوسپنې پټلۍ د افغانستان او ایران ترمنځ رسمن پرانستل سوه. په دې پرانست غونډه کې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی دغه ورځ د دواړو هیوادونو لپاره تاریخي یاده کړه. نوموړي وویل د دا ډول پروژو عملي کول د دواړو هیوادونو د ښه همکاري او ښکارندوی کوي. په ورته وخت کې د ایران ولسمشر حسن روحاني وویل چې دغه همکاري به په راتلونکي کې لا پیاوړی سي. په دې اړه نور تفصیل خاطر پردیس راګوي چې همدا اوس سره د کابل سټوډیو څخه د ټلیفون پر کرښه دی. پردیس، خبرونه ته شر راغلی.
سلامونه تاسو ته ډیره زیاته مننه. نن د هرات خواف ترمنځ د وسپنې پټلۍ د افغانستان او ایران ترمنځ رسمي پرانیسته وشوه. په دغه پرانیست غونډه کې د دواړو هیوادونو ولسمشرانو ترڅنګ یو شمېر نورو لوړپوړو چارواکو هم ګډون درلود. په لومړي پړاو کې د ایران ولسمشر د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ته بلنه ورکړه چې د خپل هغه پرانیست وینا وکړي. محمد اشرف غنی د دې مراسمو په پرانیست وینا کې وویل چې دا ورځ د دواړو هیوادونو لپاره ډیره تاریخي ورځ ده. هغه وویل
تکمیل شدن این پروژه مهم با وجود محدودیت های
دوی د دې پروژې عملی کول سره له کورونا وایرس د خبرېدو سره چې دواړو هیوادونو کې کورونا خبره شوې ده د دې ښکارندوی کوي چې دواړو هیوادونو له بل سره ډیره قوي همکاري لري او د قوي همکارۍ یو اراده لا هم پیوړ کیدونکې ده. او په دې پروژه کې چې چا کار کړي د هغوی د ژمنتیا ښکارندوی کوي. جمهور رئیس وویل ایران له افغانستان سره د سوداګریزو اړیکو ترڅنګ فرهنګي، ټولنیز او داسې نورې اړیکې هم لري. هغه وویل د دې پروژې له پرانیست سره به دواړه هیوادونه له یو بل سره سوداګریزي راکړې ورکړې لا پراخې کړي. په ورته وخت کې د ایران ولسمشر حسن روحاني وویل دا ورځ د افغانانو او ایرانیانو لپاره ډیره مهمه او اهمیت لرونکې ده. هغه وویل
امروز به عنوان یکی از روزهای
نن د ایران او افغان ولسونو لپاره ډیره تاریخي ورځ ده. دواړه ملکونه د اقتصادي اتصال لپاره تل هڅه کوي. دغه دواړه هیوادونه به ډیرو برخو کې لای له بل سره خپل اړیکې لا ټینګې کړي او دغه اړیکې د زړونو او فرهنګي او همدر ټولنیو اړیکو ل دی لکیږي. خغل روحانی ویل دوړ هیوادونه د خپل اړیکو د لا پیوړتیا لپاره پراتلونکي کې ډیرو هڅو ته ژمن دي. دغه پټلۍ د غوریان ولسوالۍ روزانک لسیمه پیلي کې او د رباتک ربات پیریان تر سیمی پورې په 14 میاشتو کې تکمیل جوړیږي. د دغه پټلې د دوه فازه کارونه چې 25 کیلومتر کېږي په خوا جوړ شوی و. د خوا هرات پټلې بشپړ وکټوالی 225 کیلومتر ده چې افغانستان د ایران ترکیه لالارې له اروپا سره نښلوي. بلغه
دغه مننه کوم خاطر پردیس وی چې د هرات خواف ترمنز د اوسپنې پټلۍ د ترمنز د رسمن پرنستل کېدو په اړه جزئیات راکول زموږ خبرونه ده مالري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
زموږ غلازه د ایرادیو وری او سورځون ننګرهار ته چیري چې د یو خصوصي ټلویزیون د خبريالي ملال میوند جنازې مراسم شي بوړاندې تر سره سول. دغه مراسم ته زموږ همکار سهارګل امیرزی ورغلی وو. د ملال د کورنۍ د غړو او د غرز د ننګرهار له چارواکو سره ژغیدلې دی. پر دې موضوع نور جزئیات به لدنه وورو. سهارګل امیرزی خبرونه ته شرغلی ک تاسو راته وایس نور چې په دې د جنازه تر سره سول په دې مراسمو کې د ملالی میوند کورنۍ غړو څویل او آیا چارواکي هم راغلي و؟ هغوی هم تازه ویناوي درلودې که څنګه؟
شیبه وړاندې د ملالی میوند او د دې سره د یوه بل همکار چې ډرایور هم و جنازه تر سره شوه. د دواړو جنازه یې د ننګرهار والي پخپل امامت باندې وکړه. په دغه جنازه کې د ننګرهار د والي په شمول ګڼو امنیتي او ملکی چارواکو او همدارس د جلال آباد ښار اوسیدونکو او د ملالی میوند او د سره د وژل شوي همکار کورنۍ او ګډون کړی وو. او په دغه جنازې مراسمو کې کتان چې د ننګرهار والي ژمنه وکړه چې په ډیر ژر به د ملالی میوند او د بل همکار د وژونکو په پیژندنه کې به اقدامات تر سره شي او دا به ونیول شي، د قانون منګولو ته به وسپارل شي. او د دې په خبره باندې چې دوی په دې اړه باندې ډیر جدي دي، د کته هم مشخصا د کومې ډلې یا چا نوم ونه خسته چې چا وژل، خو ویل چې هغه څوک دغه خلک وژني چې په تیر کې هم تعلیم یافته خلک وژلي وو، دولتي کسان وژلي وو. د دې په خبره باندې چې دا د افغانستان د دښمنانو کار دی. خو تر څنګ د ملالی میوند پلار چې ژړغونه وو، هیڅ د خبرو کولو تابع نه درلود. خو بیا هم د ننګرهار والي ته په خپلو خبرو کې وویل چې هر ډول چې کیږي د ملالی میوند وژونکي غواړي، قاتلین غواړي. او په دې اړه باندې غوښتنه وکړه چې ولایتي اداره به جدي اقدامات ترسره کړي. د ډاډ ورکړ چې د ملالی میوند په څیر باندې نورې ملالی هم لري چې دغه ډګر ته به راووزي، کار به وکړي. او خو وژونکي غواړي یو پیس ډول بخونکی نه دی.
ډیره زیاته مننه کوم سهارګل امیرزی ول ننګرهار ولایت څخه راپور ورکوي چې هلته د خصوصي ټلویزیون د وژل شوی خبريالي ملالی میوند جنازې مراسم شي وړاندې تر سره سول. کوم ودان پم دې تړاو راځو دې ته چې د افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې رئیس مجیب خلواتګر وایي د انعکاس رادیو ټلویزیون ویاند او مدني فعال ملالی میوند د خلکو ژغ او چتوا او د دې هیواد دښمنانو لخوا هغه غلې سو. شغلي خلواتګر نوریاس نوری سره د مرکه په پایل کې پدې اړه چې څه فکر کوي چې د اغلی میوند وژل کېدو تر شا به د چا لاس وي داسې وویل.
متاسفانه په افغانستان کې وضعیت یو حالت ته رسیدلې دي چې موږ د خلکو او څنګه د نظام دښمنان نه غواړي چې هغه کسان چې خپل غږ راپورته کوي دوی ژوند وکړي. متاسفانه د ملالی خور د شهادت اصلي مخه او اصلی انګیزه دا ده یو باجرات همدارنګه یو حرفه‌ای خبریال و. او نه تنها په جلال آباد کې یا په ننګرهار کې یو پیژندل شوی خبریال و، بلکې ګرد په افغانستان کې او په ځانګړې توګه د خزینه خبریالانو د سکتور په برخه کې یو فعال خبریال و. خپل غږ د سولې په اړه همدارنګه د هغه ستونزې چې په افغانستان په جامه په ټولنه کې موجود و، د هغه باندې همیشه وګګیدنو
د خلوتګر سپ تاسو وای چې دغه غږ پورته کو خلوتګر سپ دغه غږ څوک غلی کوي
زه فکر کوم هغه کسان چې د افغانستان پرمختګ نه غواړي دوی د طالبانو په چتر کې هم راضي دوی د داعش په چتر کې هم راضي او د زینو نورو اجتماعي او ټولنیزو مخالفو قواو په دله کې راضي زه فکر کوم هغه کسان چې اوس غواړي خپل ژبې چوپ وساتي او دوی غواړي څه نه وایي څه دوی مسؤول دي کنه دوی اصلي مسؤول دي
دغه پیښه نوې پیښه شوې ده اوس بل هر لوري د دغه پیښې غندنه کیږي په دغه غندنو باندې کوم شی لاسته راځي کنه که څه هم د ژورنالیستانو د امنیت ساتل خو به ګران کار وي حداقل نشي کولی چې عاملانو په موندلو کې جدي هڅې وکړي چې د دغه ډول وژنو تر شا څوک دي په یوه میاشت کې تقریبا درې خبریالان وژل کیږي من جمله د ازادي راډیو خبریال الیاس دایي چې په هلمند کې ووژل شو له هغه مخکې د طلوع تلویزیون پخوانی خبریال چې په کابل کې ووژل شو ولې دغه سلسله که داسې دوام وکړي په افغانستان کې به د رسنیو وضعیت تاسو څه ډول وینئ
متاسفانه حکومت پاتې راغلی دي خو دوه کارونه کولی شي چې د افغانستان امنیتي ارګانونه وکړي همدارنګه عدلي او قضایي ارګانونه وکړي دوی دومره توانایي او ځواک لري چې دغه دوسیې وڅېړي او هغه کسان چې د دغه دوسیې عاملان دي دوی قانون منګلو ته وسپاري دوی دغه توان لري همدارنګه بل کار د خبریالانو او د ځانګړي خبریالانو چې خزینه خبریالان پکې راځي او په خطرناکو ځایونو کې دوی کار کوي دوی افغانستان امنیتي ارګانونه دومره توان لري چې دوی دپاره خوندي د کار وضعیت برابر کړي زه فکر کوم دا د افغانستان د دولت وظیفه هم ده او دندې هم ده او دا کار باید وکړي دا غندلې خو مونږ احساسي مسله ده چې مونږ خپل احساس وړاندې کوو خو دا زه فکر کوم ډیر مفید نه ده ډیر مهم مسله ده چې د رسنیو له لارې د رسنیو د نهادونو له لارې باید دا غږ پورته سي او دولت یو رقم باید تر فشار لاندې راوړي چې د خبریالانو خوندیتوب تامین وکړي
د افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ ټولنې مشر موجیب خلوتګر و په همدې حال کې کابل ته ورزو چیرې چې ولسمشری مانی او د ملي مصالحې عالی شورا هم د ملالی میوند پر وژنه خبرګون شو دلې دی له اجمل تورمنز خبرې وورو چې له کابل سټوډیو څخه را سره د ټلیفون پر کښې دی تورمنز خبرونه تشرغله
مننه په ننګرهار کې د نیکاس تلویزیون د خبرونو د چلوونکو او خبریالي ملالی میوند د وژل کېدو په خبرګون ارګ په وی اعلان کې ویلي چې جمهور رئیس غنی د دې برید د سخت غندلو پر مهال ویل زموږ رسنۍ او خبريالان چې په سخت شرایطو کې د هواد سیمې او نړۍ له حالات څخه د خلکو د خبرولو په موخه کار کوي پر دوی بریدونه بشري ضد جنایت او نه بخښونکي عمل دي په اعلان کې د جمهور رئیس غنی په حواله دا هم ویل شوی چې د جهل او وحشت لارویان دغه وړ وحشیانه بریدونه په ترسره کول سره د بیان ازادي چې د اساسي قانون د سري حکم په بربنسټ د افغانانو مسالم حق او زموږ د هوادوالو او د رسنۍ فعالانو په ډیرو کوخونو او قربانیو ترلاسه شوي لاسته راوړنه ده نشي محدودولی او حکومت یې په ټول توان ساتن یو پالنې ته ژمن دی در پیلمې کې دا هم ویل شوي چې ښاغلي غني د دې پیښې د څېړنې او د قانون منګول ته د وژونکو د سپارلو امر کړی دی د مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله هم په اعلامیه کې دا برید د بیان په ازادۍ برید ګڼلی دی ښاغلي عبدالله ویلي د افغانستان دښمنان نشي کولی چې په دې ډول بریدونو سره د افغانستان د خلکو رسا غږ غلی کړي خو خبره یې دا د دې خونه کوي چې دښمن د افغانستان سالنی واقعیتونو او د روښانه راتلونکي لپاره د افغانانو له هڅو څومره ویره لري د نیکاس راډیو تلویزیون خبریاله ملاله میوندې او دغه موټر چلوونکي نن سهار په تورېستي برید کې وشل د پیښو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی ټاکل شوی چې په افغانستان کې د رسنیو ملاتړي بنسټونو نن په کابل کې په دې تړاو یوه خبري غونډه هم ولري له تېرې یوې میاشتې راهیسې دا درېیم خبریال دی چې په افغانستان کې وژل کیږي په هلمند کې د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایي په کابل کې د طلوع نیوز د سیاسي خپرونو پخوانی چلوونکی یماس یاوش او اوس هم ملاله میوند مخکې هم دا وژنې په کور دننه او نړیواله کچه غندل شوې دي همداونه په افغانستان کې د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو او د امریکا په ګډون د استرالیا کاناډا سفیرانو او د ناټو استازي له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې په دې هیواد کې د هدفي وژنې ودروي بارې فری بجانې
ډېر زیاته مننه کوم اجمل تورمن دوستانو زموږ خبرونه ادامه لري تر ویلاندې وقفې وروسته به وګورو
د د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د افغانستان اقتصادي خبرونه ته ورسو چې رحمت الله افغاني وړاندې کوي.
د درې څلوېښت کیلومترو په اوږدوالي نن د خواف هرات د ریل پټلۍ د څلورم فاز د جوړېدو کار پیل شو. د هرات ولایت د ریل پټلۍ رئیس انجینر صداقه علیزي ازادي راډیو ته وویل چې او د روبات پریان تر سیمې به په څوارلسو میاشتو کې جوړ سي. د ښاغلي علیزي په خبره له دې وړاندې د دغې پټلۍ د دو فازو کارونه چې دوه شپېته کیلومتره کېږي جوړ سوي دي، خو ښاغلي علیزي ونه ویل چې د دغې پټلۍ دریم فاز کارونه به کله پیلېږي. د خواف هرات پټلۍ بشپړ اوږدوالی 225 کیلومتره ده چې افغانستان د ایران ترکیې له لارې له اروپا سره نښلوي. په بلخ ولایت کې په کلنی ډول 10 میلیونه زیات چرګوړي تولیدیږي. د کرنې اوبو لګولو او مالداري وزارت وین اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې د چرګانو په فارمونو باندې له 15 میلیونه ډالرو زیاته پانګونه شوې. ښاغلی رستمی زیاتوي چې دمګړۍ په بلخ کې شاوخوا 1000 واړه او لوی د چرګانو فارمونه فعالیت لري چې په ورځني ډول 15 میلیونه ټنه غوښه مارکیټ ته وړاندې کوي. په دغه ولایت کې په کلنی ډول 6 میلیونه زیات د چرګوړیو هګۍ تولیدیږي چې له بلخ سربیره یو شمیر ولایتونو ته هم صادریږي. او دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیه یو امریکایي ډالر 1 افغانۍ، 1 یورو 2 افغانۍ لس پله، 1 سعودي ریال 0.5 افغانۍ 25 پله، 1000 ایرانی تومان 3 افغانۍ 25 پله، 1000 هندي روپۍ 1040 افغانۍ او 1000 پاکستانی روپۍ 4.8 افغانۍ.
مننه کوم دوستانو چې تر دې معلومات مو خبرونه را سره تعقیب کړه. د اقتصادي خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سایت هم بیا لوستلی سي په تمه د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. اوس به نړیواله موضوع را واخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو د منتخب ولسمشر جو بایدن د زوی تحقیقات پیل سوي دي. د یو شمېر راپورونو لمخې دا تحقیقات د تجارتي مالیاتو په برخه کې دي او په دې اړه دي چې کله جو بایدن د باراک اوباما په وخت مرستیال ولسمشر و، زوی هانټر بایدن په اوکراین کې د انرژي د وی کمپنۍ په بورج کې شامل شوی و چې د لګیدلې تور لمخې لواک څخه ګټه خسته ده. احمد شیبر په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د منتخب ولسمشر جو بایدن زوی هانټر بایدن وای له د څخه د مالیاتو د سرغړونو تحقیقات پیل شوې دي. دا ښکاري چې دا د راتلونکو ادارې لپاره یو سیاسي مسأله ده. هانټر بایدن په یو بیان کې چې د پلار ته د ولسمشر د لیشتېدو د واک ډلې خبر کړی دی، ویل دي چې فدرالي څارنوالان د مالیاتو د چارو تحقیقات کوي. په دې بیان کې راغلی دي چې دا مسله جدي کني او ډاډه دی چې د مالیاتو د ورکړې په برخه کې په قانوني او مناسب ډول چلند کړی دی. هانټر وای چې دی له دې تحقیقاتو د ډسمبر په 8 خبر شو، خو نه پوهېده چې په کومو برخو کې به پوښتنې کېشي. د راپور له مخې دا تحقیقات د 2013 کال په وروستیو کې پیل شوي وو. په دلاویر کې د فدرالي تحقیقاتو موضوع په داسې وخت کې افشا شوې ده چې د راتلونکو ولسمشر لپاره په زړه پورې وخت نه دی، ځکه چې د نوي لوی څارنوال د غوره کېدو وخت دی چې بیا به هم دا څارنوال دغه دوسیه څاري. د تحقیقاتو پر مهال به شاید دا قضیه د جمهوري غوښتونکو لپاره د ولسمشۍ په راتلونکي دوره کې د سیاسي فوټبال په یو ډګر بدل شي. د ولسمشۍ د انتخاباتو پر مهال ډونالد ټرمپ او ډیرو جمهوري غوښتونکو پر هانټر بایدن انتقادونه کول، په ځانګړي ډول په اوکراین او چین کې د هغه وخت پر تجارتي اړیکو چې د پلار د واک پر مهال یې لرل. پلار یې هغه وخت مرستیال ولسمشر و. د بایدن د واک د لیش ټیم ویلي دي چې منتخب ولسمشر په خپل زوی ډیر ویاړي او هغه په وروستیو میاشتو کې په بیلابیلو ډولونو د شخصي بریدونو په ګډون له سختو ګواښونو سره مبارزه کړې ده.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
کردیم. ازادی رادیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
بیرته افغانستان ته راځو او د غزنی ولایت د غزنی مرکز ته له ولسوالۍ او لري پرتو سیمو څخه کډسی وی کډوال وی په بد حالت کې ژوند کوي. د دوی په خبره د خوړو او د سون موادو لکمش سره مخامخ دي، خو هیڅ اور سره مرسته نه کوي. دوی له حکومت او خیریه موسسو څخه د مرستو غوښتنه لري. حبیب رحمان تاثیر پاړه راپور کوي.
دا غیر قسم ده ته چې تاسو خو څه به په مخابره کې دوه ورځې ماته ځلسه ټوډې نه وسوش کړم.
دا مېمنه ده، مېمنه د غزنی ښار ته چیرمه په علي لالا سیمه کې په یو زاړه او کندواله سرای کې خپل واتو اولادونو او ناروغ میړه سره ووسی. دا کورنۍ په داسې خونه کې ژوند کوي چې کړکۍ هندارې نه لري. دا سرای په یو کونج کې کثافات پراته دي، تر لسو پورې چرګې چرګان پکې ګرځي. په یوه وچه ونه پورې په ځنځیر سپای تړلی. دغه کورنۍ د جګړو له امله له اندړو ولسوالۍ څخه دلته راکډه سوې ده. میمنه وایي تر اوسه پورې په دې سړه هوا کې په کیږدۍ کې اوسېده، خو له څو ورځو څخه دغه زاړه سرای ته راکډه سوې ده. میمنه وایي ژوند یې ستونزمن دی، اولادونه ورپسې دي، تر اوسه پورې هیچا ورسره مرسته نه ده کړې. دا له دولت او خیریه موسسو څخه د مرستې غوښتنه کوي. میمنه وایي د نورو خلکو له کورنو یو څه راټولوي، اولادونه او ځان په ساتي. دا یوازې میمنه نه ده چې کډوالۍ، جګړو او بېوزلۍ ترې هر څه اخیستي، بلکې په غزنی کې زرګونه داسې نورې کورنۍ هم اوسي. جمیله بله کډواله ده. هغه په یوه سړه او باراني ورځ د غزنی د کډوالو چارو د ریاست مخې ته د مرستې په تمه ولاړه ده. دا وایي له خوګیانو ولسوالۍ څخه د غزنی مرکز ته له جګړو راکډه سوې شپږ تنه اولادونه راپسې دي. کونډه یمه، میړه مې د جګړې تورې بلا خوړلی.
ماشومان را پاتې دي، کور مې همسایه یمه، خانه نه لرم، کرایه ورکوم. دي مرسته ده، مرسته غواړم چې اولادو ته مې یو پکار پیدا شي، یو شی، یو سړی مې په شهید شوی.
په غزنی کې تر وخت مخکې واورې بارانونه ورېدل او سلزګي زیاتېدل، هغه څه دي چې دغه خلک یې نور هم اندېښمن کړي دي. دغه کډوال وایي له دې امله چې په کورونو کې د خوراک او سون لپاره څه نه لري، ژوند یې خراب او ماشومان یې په ناروغیو اخته سوي. دولت او خیریه موسسې دې راسره مرسته وکړي. دا هغه کسان دي چې تقریبا هر ورځ د نړیوالو مرستندویه موسسو دفترونو ته د مرستې لپاره ورځي. وایي لا هم له دوی سره سژنۍ ژمنۍ مرستې نه دي سوي، خو دولتي چارواکي وایي دوی په تیرو کلونو کې په وار وار له دغه بېوزلو کډوالو سره مرستې کړې او لا هم روانې دي. د غزنی د والي ویاند وحیدالله جمعزاد وایي
دا خبره حقیقت نه لري. موږ سخت کال په زرګونو خلکو سره له هغو ولسونو چې دوی له جګړو چې راویځایه شوي دي مرستې کړي دي، خپله د حکومت له طریقه او د همکارو موسسو له طریقه، او همدغه مرستې له دغسې جریان لري روانې دي.
جمعزاده زیاتوي کېدای سي ځینې کسان به له دغه مرستو پاتې سوي هم وي. د دغه کورنیو زیاته برخه یې د غزنی له دې یک اندړو، ګیرو، ګیلان، رشیدانو، خوګیاڼي، مقور، قرباغ او د ځینو نورو ولسوالیو تر څنګ د مرکز له ځینو سیمو څخه ښار ته د جګړو له امله راکډه سوي دي. د کډوالو چارو ریاست وایي د دغه کډوالو کورنیو شمیر تر 4400 لا هم زیاتې دي، چې ډیری برخه یې غریبي او بېوزلي کورنۍ دي.
شه ټول ملت تور په کوته کوم چې ستاسو متحد بودان، ستاسو یوال، ستاسو د نجات لار ده.
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي، دی مونږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه و په قوم و په سمت و په تنظیم بدی بیشی باید اوغوی اعتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
دوستانو لکه څنګه چې په دې اعلان کې مو واوریدل، د ازادي په څپو کې خبرونه هر پنځه مخ پرې ژي چې نن یې وار دی. نن به هم همدا خبرونه واوري او زما همکاران به پر دې بحث وکړي چې په دوحې کې د سولې خبرې څنګه روانې دي او هغه کوم نسبي پرمختګونه چې پکې شوي دي پر هغه به وغږیږو. او ستاسو نظرونه، د میلمنو نظرونه به هم په همدې خبرونه کې واخلو. په دې سره اوس ورسېدو، په کابل کې 12:10 دقیقو ته یو